دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست. وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په قطر کې دی او تمه ده د قطر له امیر سره د اړیکو د پراختیا او د افغان سولې لپاره د قطر د مرستو ملاتړ د جلب په مسله باندې خبرې وکړي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. صالح محمد صالح وایی.
د ملي مصالحې علي شورا وایي له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې پر موضوع بحث کوي. د کرکټ د لوبغاړي نجیب ترکی جنازه په ننګرهار کې وسوه. روسیې، فرانسې او امریکا یو بیا په لانجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې د اوربند غوښتنه وکړه. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شوراوی د هندوستان له چارواکو سره به د افغانستان د سولې پر پروسه او په دې بهیر کې د نیمې دیلي د نقش پر پیاوړتیا خبرې وسي. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د حکومت د یوه هیات په مشرۍ په څلور ورځني سفر هندوستان ته روان سو. د دې شورا د رهبری غړي فریدي مومند له کابل تر روانېدو مخکې رسنیو ته وویل:
موږ به دې سفر کې هم هڅه دا وکړو چې د عالي رتبه مقامات سره، د پارلمان سره، نورو عالي رتبه مقاماتو سره هم لږ چې هلته تاثیر ګذاره وي د سولې پروسه کې، موږ به لیدنې او کتنې ولرو. ځانګړې ناستې به هم وي او غټې ناستې به هم موجودې.
شغلی عبدالله تیر اونۍ په درې ورځني سفر پاکستان ته تللی وو او هلته د پاکستان له عالي رتبه چارواکو سره کتنې د افغانستان د سولې لپاره اغیزناکې بللې وې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې تشدد خورا زیات سوی، خو زلمی خلیلزاد ټینګار کوي چې امریکا به د افغانستان په جګړو کې د پام وړ کموالي راوستلو لپاره فشار راولي. شغلی خلیلزاد پرون په قطر کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر کتنې وروسته پر ټویټر د پیغامونو په لړۍ کې لیکلي چې په جګړو کې د پام وړ کموالی د انسانانو ژوند خوندي کوي، اعتماد زیاتوي، د سولې لپاره ملاتړ پراخوي او له مذاکره کوونکو پلاو سره مرسته کوي چې په خبرو کې پرمختګ وکړي. خلیلزاد ویلي چې متحده ایالات د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې ملاتړ کوي او له نورو هیوادونو په تیره بیا د افغانستان له ګاونډیانو غواړي چې همدا کار وکړي. ولسمشر غنی پرون کویت او له هغه ځایه قطر ته لاړ او هلته یې د قطر له مشرانو خلیلزاد او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړي. د اروزګان د والي دفتر وایي په خاص اروزګان ولسوالۍ کې د وسلولو طالبانو په برید کې اته سرتیري وژل سوي دي. د والي ویان احمد چاد ساحل ازادي راډیو ته وویل طالبانو د امنیتي ځواکونو پر پوستو دغه برید برایي کړی دی.
افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله ورسېده چې اته نفره شهیدان لرو، څلور نفره زخمیان لرو. طالبانو ته هم مرګ ژوبله ورسېده خو په غاړه له تر اوسه دقیق ارقام نه لرو.
د ازادي راډیو خبریال د ځینو سرچینو په حواله وایي چې پر دې ولسوالۍ اوسم جګړه روانه ده. وسلولو طالبانو د دې پېښې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د غړي نجیب الله ترکی جنازه نن په جلال آباد کې وسوه. نجیب ترکی تېره جمعه په یوه ترافیکي پېښه کې سخت ټپي سو او څو ورځې په کوما کې و. خو نن سهار یې د ننګرهار په یوه روغتون کې د ژوند پور پرې کړ. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل:
نجیب ترکه څو ورځې وړاندې په یو طرف کې پیښه کې سخت ټپي شوی و چې په روغتون کې و او ډاکټرانو اجازه نه ورکوله چې د هغه روغتون څخه بل ځای ته انتقال شي ځکه چې وضعیت یې ښه نه و.
د افغانستان د کرکټ دغه ځوان بیټسمن چې ډیری وخت یې په شل اورو سیالیو کې برخه اخیسته په 2014 کال کې نړیوال کرکټ ته راغی. روسیې، فرانسې او د امریکا متحده ایالاتونو په لنجمنه سیمه ناګورنو قرباغ او شاوخوا ساحو کې د سملاستي اوربند لپاره خپل غوښتنه بیا تکرار کړه. دغه هیوادونه وایي د دې لنجمنه سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان د شخړې زیاتېدل د سیمې ثبات ته یو نه منونکی خطر پېښوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف، د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یو لودریان او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یوه ګډه اعلامیه کې د اوربند غوښتنه مطرح کړې ده. د آذربایجان او ارمنستان د ځواکونو ترمنځ جګړه چې د سپتمبر پر 18 پیل شوې لا هم روانه ده او دواړه لوري د یو بل پر عمده شارونو د توپونو ډزې کوي. دې مسئلې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. دواړه لوري وایي چې د جګړې له پیله 244 کسان وژل سوي چې 60 تنه یې ملکیان دي، خو اټکل کېږي چې د مړینو واقعي شمېر به خورا زیات وي. د قرغیزستان ولسمشر سورونبای جینبیکوف نن سېشنبه له خپلو سیاسي مخالفانو وغوښتل چې عمومي ناکراری ختمه کړي. اپوزیسیون د شنبې ورځې تر پارلماني ټاکنو وروسته په خپلو مظاهرو کې د ټاکنو د نتیجو د باطلېدو غوښتنه کړې ده. دوی په پلازمینه بشکیک کې هغه بدانۍ ته هم ننوتلې چې د پارلمان او جمهوري ریاست دفترونه پکې دي. ولسمشر جینبیکوف په خپل ویبپاڼه کې ویلي چې امنیتي ځواکونو ته یې د ډزبندۍ امر کړی او د پارلماني ټاکنو د رایو ابطال ته یې چمتووالی ښوولی دی. په ټاکنو کې چې د پارلمان د 160 څوکۍ له خپرولو لپاره سوي دي، هغو ګوندونو زیاتې رایې ګټلې چې د اپوزیسیون په وینا له وروسته پلوه ولسمشر سره نږدې اړیکې لري. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په کووید 19 ناروغۍ اخته سوی و له روغتون څخه رخصت سو. ټرمپ پلازمینې واشنګټن ته نږدې له پوځي روغتونه د وتو پر مهال امریکایانو ته وویل چې له کورونا وایرس څخه دې نه بیریږي. ښاغلی ټرمپ له خلکو وغوښتل چې کورونا وایرس ته دې اجازه نه ورکوي چې ژوند یې واخلي، او ویې ویل چې متحده ایالات به تر ټولو ښو درملو او واکسین په مرسته کورونا ته ماتې ورکړي. امریکا په متحده ایالاتونو کې د نړۍ تر بل هر هیواد زیات کسان په کورونا وایرس اخته دي چې شمېر یې تر 2 میلیونه او 4 لکو اوړي.
خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان ولسمشر د قطر له امیر سره ګوري. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي د اړیکو پراختیا او د افغان سولې په مسله باندې خبرې د دغه بحثونو اصلي اجنډا ده.
گسترش روابط میان دو کشور، همکاری های اقتصادی میان افغانستان و قطر و مسئله صلح افغانستان و حمایت قطر و کشورهای منطقه برای صلح و ثبات در افغانستان.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی نجیب ترکه چې څو ورځې مخکې په ترافیکی پیښه کې سخت ټپي شوی و، نن یې سا ورکړه. د هغه د جنازې مراسم نن په ننګرهار کې وشول. ګڼو خلکو پکې ګډون کړی و. د کرکټ ملي لوبغاړی شهزاد محمدی په اړه وایي،
ترکه سه په هغه ورسېدو بالکل زمان خو یو نږدې دیوالو بل زمونږ د ننګرهار او ما په دې جنو کې افغانستان لپاره یو ځای لوبي شروع کړی. یعنی
په دې اړه به بشپړ معلومات په پروګرام کې درکړو. په قرغیزستان کې تر پارلماني ټاکنو وروسته اعتراضونو زور اخیستی. مظاهره چانو ان پخوانی ولسمشر المازبیک اتمبایف د ملي امنیت کمیټې له دفتره راوېست. بیا هم خراغلی رازو د قطر په اړه باندې مسالې ته چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په قطر کې دی او تمه ده د قطر له امیر شیخ تمیم سره په لنډ وخت کې وګوري. د ازادي رادیو د کابل څنګه مشر سمی مهدی د افغان ولسمشر سره په دې سفر کې دی. له دوه هیله موږ سره هم د اوس په ټلیفون غږیږي. مهدی صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. لنډ کوی چې ولسمشر به څه وخت د قطر له امیر سره وګوري؟
سلام خدمت شما و شنونده های عزیز ما. امروز ساعت 11:30 قرار است که رئیس جمهور افغانستان با امیر قطر در دوحه پایتخت کشور ملاقات بکنه. البته یک ملاقات در حضور هیئت افغانستان خواهد بود و یک ملاقات دیگه تنها امیر قطر با رئیس جمهور افغانستان پشت درهای بسته خواهد داشت.
مننه. که څه هم چې ویل شوی دی د افغانستان د اړیکو پراختیا او د سولې په مسله کې د قطر د ملاتړ جلب دی د خبرو اجنډا ده، خو څه فکر کوي چې افغان ولسمشر به څومره هڅه وکړي چې د قطر له نفوذه کار واخلي او طالبان بالاخره اړباسي یا طالبان وهڅول شي چې د سولې په مسله کې نور هم همکاري وکړي؟
بدون شک دولت قطر از نفوذ بالای روی گروه طالبا برخوردار هستند، هم به دلیل اینکه دولت قطر میزبان دفتر سیاسی طالبا برای چندین سال گذشته بوده و همچنان میزبان دوره مذاکرات است. بنابراین هرچند هیئت دولت افغانستان میگه که سفر رئیس جمهور افغانستان به قطر با مذاکرات به شکل مستقیم مرتبط نیست یا رابطه نداره، اما میتون حد زد که رئیس جمهور افغانستان از امیر قطر درخواست همکاری در این زمینه و همچنان درخواست کمک برای حل بنبست موجود بر مذاکرات خواهد داشت.
دیره من نکم سمی مهدی و ده آزادی رادیو ده کابل سنگ مشر ده لدوهی لمنگ سر خبری کولی ده قطر ده امیر و ده افغانستان ده ولس مشر اشرف غنی ده لیدن پاره ورستی جزیات را کرل ده چی پا زایی وقت بندی پی ولس نیم و بجود اغوی لیدن پلان شوی و ده قطر لامیر شیخ تمیم بن حمد السانی سره د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان په اړه باندې هم دا رنګ د دوارخیز اړیکو د پراختیا په باب خبرې کوي. په همدې مسله باندې تمکیګو کابل ته ورزو د افغانستان د ولسمشر د خبرو د اجنډا په اړه هم دا رنګ په نور مسلو باندې زموږ خبريال رحمت الله افغان جزئیات راټول کړي او معلومات را سره شریکوي.
بلستان زای صاحب لکه موږ همکار چې په قطر کې وویل د افغانستان جمهور رئیس ټاکل سوی د نن د دوه هیته د سفر په دویم ورځ د قطر لامیر سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی وای چې د خغلی غنی او د قطر د امیر د خبرو اصلي محور د افغانستان د سولې بهیر جوړوي. خغلی صدیقی له قطر ازادي رادیو ته پرستولي پیغام کې ویلي دي چې له دې سره بیره به د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په اړه هم خبرې وسی.
موضوعات چې بحث پرې کیږي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراختیا، د افغانستان او قطر ترمنځ اقتصادي همکاري، د افغانستان سوله او لدې پروسې، د قطر او د سیمه هیوادونو ملاتړ دی.
ښاغلی صدیقی زیاتوي چې د افغانستان جمهور رئیس بنند دوهې په انسټیټیوټ کې د سیمې او نړۍ د مسایلو او په دې برخه کې د شته ستونزو په اړه هم خبرې وکړي. ښاغلی غنی او د افغانستان د دولت مذاکره کوونکي پلاوي هم دا شان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر سره هم کتلي دي. زلمی خلیلزاد په دې اړه په خپل ټویټر کې ویلي دي: ما جمهور رئیس غنی ته ویلي دي چې افغانان باید پرې نږدي چې د سولې فرصت له منځه ولاړ سي. متحده ایالات د افغانستان پر رهبری د سولې له بهیره ملاتړ کوي. په همدې حال کې سیاسي فعال خالد پښتونوي د قطر لامیر او نورو قطري چارواکو سره د جمهور رئیس خبرې کولای سي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مذاکرات د پیل لپاره ګټور واقع سي.
د وی خاطره د پر طرز عمل کې په بنبست سره مخامخ دي. د بلی خوا طالبان ډیر کوشش کوي چې خپل هر خبره په حکومت په نمائندګانو باندې قبول کړي. د دریم طرف څخه په داخله د افغانستان کې د تشدد بیروالي طالبان د دفاعي حالت څخه سوء استفاده کوي. طالبان نه د بلني جمعیت په خپل کې نه د افغانستان ملت په خپل کې. نو په همدې اساس د دور تک په دغه وخت کې سل په سل تاثیر لري.
لنګ دې 15 ورځې رئیس د افغانستان د دولت مذاکرهونکو پلاوی او د طالبانو د مذاکراتو د تماس ډاله نه د توانې د لچې د کاری کړنلارې په دوه موردو چې د خبرو بنسټ جوړوي نتیجې ته اثر ورسیږي. ستانګزای صاحب د افغانستان جمهور رئیس تیر ورځ لومړی کېټ تولاړ او د هغه هوا د پخواني امیر د فاتح په مراسمو کې ګډون وکړل او له هغه ځای د قطر پلازمینه دوه تولاړ چیرته چې د افغانستان دولت پلاوی او د طالبانو د پلاوی د تماس ډاله د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پکې په خبرو بوخته. ستانځي صاحب
ډیر مننه کوم. رحمت الله افغان او د ازادي رادیو خبريال کابل له موږ سره خبري کولې. دا چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د دوارخیز اړیکو د پراختیا او د قطر د ملاتړ د جلب لپاره د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد السانی سره نن په دوحه کې ګوري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
ازادي رادیو ته غواګیاست. بیا هم د افغانستان د سولې په اړه باندې یو معلومات او راپور تاسو درکو. دا چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله نن هند ته روان شوی دی. دغه سفر د سیمې د هیوادونو د ملاتړ د جلب او د سیمې ایز اجماع د تقوی په خاطر شوی دی او د تمه ده چې په دغه سفر کې د هند لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې او دوړخیزو مسایلو په اړه باندې خبري وشي. د ازادي رادیو خبريال اجمل تورمان له کابل له موږ سره په دې اړه باندې تازه معلومات شریکوي. مهرباني.
بله، ستانګزسب د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د هند پلور خوځیدلې ده. د کابل کې د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د ملي مصالحې د عالی شورا ایوی غړي فریدی مومند رسنیو ته ویلي چې ښاغلی عبدالله په دغه سفر کې د صدر اعظم نریندرا مودی او دغه شان د هند بهرنیو چارو وزیر دغه شان د هند له یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره وګوري. د دغه سفر هدف د اغلی مومن په خبره چې د افغان سولې په برخه کې د سیمایز اجماع رامنځته کول دي.
افغانستان د سولې ابعاد منطقوي، داخلي او فرا منطقوي دي. موږ د دې لپاره چې منطقوي اجماع حاصل شي باید د همسایه ملکونو سره ملاقاتونه ولرو او د دوی نظرونه زموږ سره وي او یو بین المللي منطقوي او ملي اجماع ته سره ورسیږو. منان د منطقوي اجماع د خاطره زموږ نږدې همسایگان او هغه هیوادونه چې د سولې په پروسه کې اساسي رول لوبول شي د دوی سره اړینه ده چې په دې وخت کې موږ ملاقاتونه او سفرونه ولرو.
اغلی مومند ویل چې دغه شان ښاغلی عبدالله په خپل نورو سفرونو کې ازبکستان ته هم لاړ شي، ایران ته به هم لاړ شي او د سیمه ییز اجماع د راجلبولو په اړه به لا هڅې وکړي. په دغه سفر کې له ښاغلي عبدالله سره د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزي هم چې وروسته به د ازادۍ راډیو په نورو
خبرونو کې
له نوې ډیلی راپورونه
مننه کوم. اجمل تورمانو د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله د سفر په اړه چې هند ته کړی تازه معلومات له موږ سره شریک کړل. اوس هم ورزو د اقتصاد نړۍ خبرونه ته چې ناجی صاحب یې جوړ کړی.
د جرمنی د اقتصادي همکاریو پرختیا وزارت له افغانستان سره 1.3 میلیارد افغانۍ مرستې اعلان کړې. د مالی وزارت ویان شمروز مسجدین ازادي راډیو ته ویل چې دغه مرستې په مالی او تخنیکی برخو کې لګول کېږي.
د جرمنی هیواد حکومت د حکومت سره ناسته ده چې تخنیکی خبرې کېږي همدارنګه د مرستو د سرنوشت په حق لباندې.
د نوموړي خبره دغه مرستې په بروکسل کې د شویو ژمنو په اساس ترسره کېږي. د خغلی مسجدی په خبره ده اقتصادي همکاریو په برخه کې د جرمني دولت سکرټر مارټین بیګرنن په دې اړه په ویډیو کانفرنس کې ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به خپل همکاریو ته دوام ورکوي. د مالی وزارت وایي جرمني د افغانستان یو لوی اقتصادي تمویلونکو شمیرل کیږي او له 2001 میلادي کال راهیسې د افغانستان په بیارغونه کې بنسټیز رول لوبولی دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر په هرات کې څباندې زر ممیز خونی د کرنیزو محصولاتو د پروسس شپږ کرخې د شودې ټولولو 15 مرکزونه او د اوبو لګولو یوه شبکه چې کارونه یې بشپړ شوي ګټې اخیستنې ته چمتو پرانیستې دي. د کرنې وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې انوار الحق احدی هرات ته د خپل سفر په ترڅ کې نن د هرات له سوداګرو سره هم کتلی او د هرات د محصولاتو او صادراتو او ورته د بازار موندنې لپاره د زمینو په برابرولو ژمنه کړې ده. نوموړي ویل د کرنې وزارت د افغاني محصولاتو د بازار موندنې لپاره په بیلابیلو هیوادونو کې نندارتونونه جوړ کړي او له دې لارې هڅه کوي چې افغاني محصولاتو ته بازار موندنه وکړي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو نوی اسعار سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ 15 اویا پوله، یو یورو 9 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 8 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.30 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 3.30 افغانۍ.
اقتصاد نړۍ خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې لوستلی شئ. ورزو قرغیزستان ته په قرغیزستان کې تر پارلماني ټاکنو وروسته اعتراضونو زور اخیستی دی. د قرغیزستان ولسمشر سورنبایوف جینبیکوف نن له خپلو مخالفانو غوښتي چې له عامه اعتراضونو لاس واخلي او د دوی پر دې غوښتنې به غور وشي چې پارلماني انتخابات لغوه کړي. دا غوښتنه په داسې وخت کې شوې چې اعتراض کوونکو د قرغیزستان پخوانی ولسمشر المازبیک اتمبایف د ملي امنیت کمیټې له دفتره رئیس دی. اتمبایف د جون په میاشت کې د اداري فساد په تور په 1 کال او 2 میاشتو بند محکوم شوی و. احمد شیبر په دې اړه باندې راپور جوړ کړی.
اعتراض کوونکو د پارلماني انتخاباتو د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده او په پلازمینه بشکک کې د پارلمان ماڼۍ او د ولسمشرۍ دفترونو ته ننوتی دي. ولسمشر سورنبای جینبیکوف پر خپلې ویبپاڼې په یو بیان کې امنیتي ځواکونو ته امر کړی دی چې ډزې به نه کوي. په ورته وخت کې د پارلماني انتخاباتو د نتیجو لغوه کېدو ته چمتووالی څرګند کړی دی. جنبیکوف په بیان کې ویلي دي چې د انتخاباتو مرکزی کمیسیون ته لارښوونه کړې ده چې له قانون سره د نقص موارد تجزیه او تحلیل کړي او که چېرته اړتیا وه د انتخاباتو نتیجې دې لغوه کړي. د قرغزستان ولسمشر د قار وړو مظاهره چانو دا اقدام چې ځینې دفترونه، تلویزیون او امنیتي ودانۍ یې نیولې دي د یو شمېر سیاسي ځواکونو هڅو بلله چې د ده په وینا غواړي په غیر قانوني ډول واک ترلاسه کړي. د جنبیکوف دا بیان وروسته تر دې خپور شو چې د پارلمان په ودانۍ کې اور ولګېد او پخوانی زنداني ولسمشر الماس بیگ اتمبایف د مظاهره چانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ تر شخړو وروسته له زندانه خوشي شو. د جنبیکوف د اوسېدو ځای معلوم نه دی، خو ای کې آی خبری آژانس د ده د بیان دی ټولګنای ستامالیو په وینا خبر ورکړ چې سړی په بشکک کې دی. نن سهار وختي د هغې ودانۍ په درې منزل کې اور ولګېد چې هلته د جنبیکوف دفترونه دي او د سترې محکمې غړي کار کوي. د ازادي راډیو قرغزي څانګه راپور ورکوي چې د دې ودانۍ له کړکیو تور لوګی بهر شو او اطفایې هڅه کوله چې اور مړ کړي. تر دې مخکې چې کوم تصویرونه په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي دي، په هغو کې ښکاري چې اعتراض کوونکي د ولسمشرۍ ماڼۍ په اووم پوړ کې کوټه په کوټه ګرځي او ځینې وسایل ماتوي. له یوې کوټې دوی د جنبیکوف عکس له دیواله لرې کړ او یوې اعتراض کوونکي د عکس له چوکاټه وویست. د اعتراض کوونکو بلې ډلې د ملي تلویزیون او راډیو ودانۍ ونیولې او مظاهره چان پرته له دې چې له مقاومت سره مخامخ شي د ملي امنیت کمیټې ته ننوتل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غوښتل لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په خوانی لوبغاړی نجیب ترکه چې څو ورځې مخکې په ننګرهار کې موټر وهلی او نن یې په روغتون کې ساه ورکړه. د هغه په مړینې باندې د هغه ملګرو، دوستانو او د افغانستان د کرکټ مینوالو سخته خواشینی ښودلې ده. د نجیب ترکی د جنازې مراسم نن په ننګرهار کې دوه ځایه وشول. د ازادي راډیو خبریال سهارګل امیرزای د جنازې دغه مراسم ته ورغلی او همداشي بل جلال آباد له موږ سره خبري کوي.
سلام، نن د نجیب ترکی جنازه، لومړی جنازه د جلال آباد ښار د شیرزی لوکالي کې و. دغلته سلګونه مینوالې، قومي مشران، مسؤلین او د کرکټ بورډ مسؤلین او لوبغاړي راغلي وو او دوی خوشحاله د په مړینه باندې خفګان ښکاره کاوه. ټول مایوس وو، حتی ځینو سره چې مونږ غږېدو خبرو کولو توانمندي هم ورسره نه وه چې دوی یو څو الفاظ راټول کړي او د رسنیو په وړاندې باندې ووایي. یعنی له حده زیات خواشینی وو. کرکټ بورډ په ټوله کې دغه مړینه یو د کرکټ دپاره یو ستره ضایع وبلله او وویل چې د نجیب ترکی په شان بل لوبغاړی به ډېر په مشکله کرکټ بورډ سره یو ځای کېږي او د افغانستان لکه څنګه چې ده لوبې کړې دي بیا به یې نور پیدا شي او به کې. یعنی دا به یو څه د دې په خبره چې ستونزمنه وي. نو نجیب د جمعې په ورځ باندې په ترافیکي حادثه کې لومړی سخت ټپي شو، تقریبا څلور ورځې به په کوما حالت کې وو. نو نن سهار وختي هغه خپل ژوند او خپل روح هغه ته وسپاره. نو مونږ دلته چې د کرکټ کوم لوبغاړي راغلي وو او تر څنګ یې د کرکټ بورډ مسؤلین راغلي وو، دوی سره خبرې وکړې. دوی ډېر ناهیلي وو، خو بیا هم په دې برخه کې مونږ داسې لنډ څاندې د کرکټ بورډ د اجرایه ریاست سرپرست مشر جار عبدالرحیم دوی سره غږېدلي وو. عبدالرحیم دوی ویلي چې دی په تېره شپږیزه لوبه کې هم په سر په برخه کې سخت ټپي شوی وو. دویمه ضربه یې دغه د ترافیکي پېښه کې ولیده او
د جار لنډ ټاک به سره واورو. بله، جار لنډ غږ به واورو، بیا به نور مسایلو باندې هم وغږیږو.
موږ تاثر خدا ده چې موږ هر څومره خپل هڅه کولی شو هغه انساني خلاصه یې ټولو خلکو کړې ده. یوازې کرکټ بورډ نه، خیمه ټولو خلکو ورسره خپله مرسته کړې او دعاګانې چې همدې دې سپمولې. نور کارونه د خدای د ډاکترانو سره او هغو په هغه ورځ لا ماته ویلي چې دوی د پاتې کېدو چانسز کم دي، ډېر کم دي. مخکې له دې د شپږیزه کې ژوبل سوی و، هلته هم ورته ویل شوي چې ډېر باید ونه ګرځي. نو دا ورشي دا غزربه ولیدله دا غزربه هم پسر لیدله دا ورشي زربه ولیدله نو څه سخت وا او سخت تمام اوسه تر څو چې هغه به لمغه واخیست
دغه جنازې مراسم ته شهزاد محمدی هم راغله او شهزاد محمدی هغه څوک دی چې د نجیب طریق سره په ډیرو لوبو کې لوبېدلی دی دی به واورو چې د خپل تاثرات څنګه اظهار کړي دي
ترکه صاحب په حق ورسېدو بالکل زما خو یو نږدې انډیوالو بل زموږ د ننګرهار او ما هغه په ډیر ځینو کې افغانستان لپاره یو ځای لوبې شروع کړي یعنی اوپننګ هم کړی دی کا په کوریا کې دی کا په بنگلادیش کې دی بالکل دا موږ دپاره یو داسې دی چې بیخي یو داسې خبر راغو سبای چې بیخي یقین مې نه راتلو چې او دا موږ ټول افغانستان د کرکټ لوبغاړو دپاره یو ډېر یو د غم خبر دی د افغانستان
د تاریخي ځانو تر جلالابات خار سره ورو ډول سوالي ته انتقال شو ملي کېدل چې دوی مجنازه به تل کېږي او عمل تبع خپل سره نه ادري کې خاو
مننه کوم سار ګولا میرزای او د افغانستان کرکټ د ملي ټیم د پخوانی لوبغاړي نجیب الله طارق د جنازې د مراسمو په اړه ورستي جزئیات لمو سره شریک کړل د کرکټ د زینو ملي ټیم لوبغاړو سره هم غږیدل او اخوا راشد خان او محمد نبی هم په خپل ټوټر باندې د خپګان پیغامونه لیکلي دي دوی دواړه اوس په IPL کې بوخت دي د افغانستان زینو سیاستوالو هم د نجیب طارق په مړینې باندې خوشحالي خوده لري له هغه ډلې د ملي امنیت صلاحکار حمد الله محب او همدارنګ د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصری له ناجی صاحب اورو
مسیر ورسپانې قطر ته د یو پلاوی په مشرۍ د ولسمشر غنی سفر ته اشاره کړې چې ولسمشر غنی په یو مهم وخت کې دوه هیته تل لایزک په خبرې له یو اړخه د سولې خبرې له خند او ځان سره مخ شوي او له بل اړخه امریکا هڅه کوي چې د خند او ځان لمنځه یوسي د سر مقاله لیکونکي په باور دا سفر لدی عمل ډیر مهم دی چې خلیل زاد په دوه کې دی او په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان هم دوه هیته تل لای او کاریچ په دوه کې به ولسمشر غنی ته یو واضح پیغام ورکړل شي دنیا ورسپانې قطر ته د ولسمشر غنی د سفر په تړاو لیکنه کړې ده وړاندې ادعا شوې چې ولسمشر غنی کویټ او دوه ته د دې لپاره نه دی تللی چې د سولې په خبرو کې د منځګړی توپ رول ترسره کړي بلکې په باور یې هلته د دواړو ټیمونو د خبرو له پوره جزئیاتو په ټوله کې د افغانستان د راتلونکي په اړه د ځان خبرولو لپاره تللی هشت سپرسپانی بیا پر حکومت انتقاد کړی چې خپل ټول تمرکز په سولې کړای او نورې چارې او مسولیتونه ترې پاتې دي د لیکوال په خبره دا معلومه ده چې د سولې خبرې مهمې دي خو په وینا یې چې د حکومت نور اړین کارونه هم باید سنډې ته نشي وړاندې توند نیوکا شوی چې د ولسمشر غنی د لوړې لمرسمو و میاشتې تیریږي خو ولسمشر تر اوسه نوې کابینه نه ده بشپړه کړې او لا هم وزارتونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي بل څه چې ورسپانې د انتقاد په ډول اخی استه د ناامنۍ مسله ده وړاندې لیکلي چې په افغانستان کې ناامنۍ خپل اوج ته رسیدلی او طالبانو خپل فعالیتونه زیات کړي او د دې ترڅنګ د جنایي جرمونو زیاتېدل بیا هغه څه دي چې ورستر بلې په پراخېدو دي او هیواد دولتي ورسپانې د ولسمشر ورستي سفر په اهمیت بللی او لیکلي دي چې ښاغلی غنی به په دې سفر کې لنګدې د مذاکرات ولړۍ وارسوي او د کوربا او نورو هیوادونو په منځګړیتوب ژر یو مثبت پایله چور باندې ورکړي د سرمقال لیکونکو په باور ولسمشر غنی به ټول زور او د دریمګړو په مرسته د سولې د مذاکراتو د پایل او یوې مثبتې خواته د خوځښت لپاره هڅه وکړي
اوس هم د خلکو ځینې غږونه تاسو ته خبرو چې موږ ته را لګلې دي
ستاسو له پیغامونو
نورستان ولایت ومال سالین قاری محمد مدنی آزادی راډیو سره په تماس کې یم دا چې په نګرهار کې د غنخینو په ولسوالۍ کې چې کوم د رحمانه او وحشیانه حمله ترسره شوه دا یو غیر اخلاقي او یو غیر انساني او د انساني کرامت پر وړاندې یو ډول ښکاره تجاوز دا ګڼم او داسې اعمال چې دا د افغانستان د خلکو د صلح پر وړاندې روحیه نشي کمزوره ودی او کوم خلک چې د افغانستان دښمنان دي هغوی په داسې حملو سره غواړي چې امتیازات حاصل کړي. زما په نظر باندې دا یو غیر منطقي افکار ده، ځکه د یو بې ګناه د انسان په وجه باندې چاته امتیاز نه حاصلېږي، بلکې دا یو اخروي او دنیاوي اساس په بنیاد باندې دا یو بېرحمانه عمل دی او الله رب العالمین پر وړاندې او د خلکو پر وړاندې دا یو ښکاره جرم ده. زما په نظر باندې په داسې حساس شرایطو کې چې د صلحې خبرې روانې دي، داسې اعمال ترسره کول یو غیر عادلانه او یو بې منطقه پرېکړه ده. السلام علیکم.
زبات خان می نوای د هلمند ولایت نه بلی ولسوالۍ ته خبره کوم. زه د نطر دي احکان يم، ځکه چې دا په بوته باید چې لوړپوري شرواکي یا ولسمشر محمد اشرف غني هي چې وخت پیدا کړي. موږ دا کال کې ښه شکر ونده ده، دا هم دا پنبه چې دی وس زیات خلک را دي جارام شو ته نشي. نن په درې سو اتیا او دا سره خرچېږي، دای په څلور سو. دا باید چې عمر خورده وټا کې یا افریقا ته په هره کې وسلام.
محمد نسیم دکاندار ولایت ارغنده ولسوالی نه ازادي رادیو ته دا پیغام پریدم. دلته د ارغنده ولسوالی کې مازیګر په شپږ بجې سلیپنه کار کېږي، سار تر شپږ بجو پورې. نو دغه ستونزې د دغه مشکل د دغو ته خلکو ته بېسمه زحمت جوړ کړی دی. نو د اړوند مسؤلو چارواکو ته مې دا غوښتنه ده چې دغه ستونزې ته باید جدي پاملرنه وکړي. د خدای سره
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دی. صالح محمد صالح به لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د هندوستان د چارواکو سره به د افغانستان د سولې پر پروسه او په دې بهیر کې د نوي ډیلي د نقش پر پیاوړتیا خبرې وسی. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله د یوه هیئت په مشرۍ په څلور ورځني سفر هندوستان ته روان سو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې تشدد خورا زیات شوی، خو زلمی خلیلزاد ټینګار کوي چې امریکا به د افغانستان په جګړو کې د پام وړ کموالي راوستلو لپاره فشار راولي. د اروزګان د والی دفتر وایي په خاص اروزګان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په برید کې اته سرتیري وژل سوي او څو تنه نور ټپیان سوي دي. د والی ویاند وایي چې طالبانو د امنیتي ځواکونو پر پوستو دغه برید برایي کړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د غړي نجیب ترکی جنازه نن په جلال آباد کې وسوه. نجیب ترکی تیره جمعه په یوه ترافیکي پیښه کې سخت ټپي سو او څو ورځې په کوما کې و، خو نن سهار وختي د ننګرهار په یوه روغتون کې سا ورکړه. روسیې، فرانسې او د امریکا متحده ایالاتونو په لنجمنه سیمه ناګورنو قرباغ او شاوخوا ساحو کې د سمبلاستي اوربند لپاره خپل غوښتنه بیا تکرار کړه. دغه هیوادونه وایي د لنجمنه سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان د شخړې زیاتېدل د سیمې ثبات ته یو نه منونکی خطر پیشوی. د قرغیزستان ولسمشر سورونبای جینبیکوف نن سېشنبه له خپلو سیاسي مخالفانو وغوښتل چې عمومي ناکراری ختم کړي. اپوزیسیون د شنبه ورځ تر پارلماني ټاکنو وروسته په خپلو مظاهرو کې د ټاکنو د نتیجو د باطلېدو غوښتنه کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې په کووید 19 ناروغي اخته شوی و، د روغتون څخه رخصت شو. ترامپ پلازمینه واشنگتن ته نږدې له پوځي روغتونه د وتو پر مهال امریکایانو ته ویل چې له کورونا وایرس څخه دی نه بیریږي.
ازادي رادیو ته غوښتل لاند خبرونه مو واوریدل. تاسو کولی شئ د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې وګورئ او همدارنګه د ازادي رادیو نور راپورونه هم کتلی شئ. اوس هم د ازادي رادیو د اونیز بحث د خبرولو وخت رسیدلی.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنه کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کې
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. تاسو ازادي رادیو اوري. ولسمشر محمد اشرف غنی داسمه حال قطر ته تللی چې د افغان دولت مذاکره کوونکو پلاوی او طالبانو ترمنځ د اختلاف لقبل خبري درېدلې دي. سرچینې وایي د ولسمشر لدی سفر موخه طالبان دي تلیواله کول دي چې اوربند کړی هم تاوتی خاله د پام وړ راکم کړی. هغه د دې سفر پر مهال د قطر چارواکو سربیره له یو شمیر امریکایي مسولانو سره هم ګوري. خو آیا د سفر جوړشي وغوټه پرانستای شي؟ د بندښت په دې حساسه مرحله کې کوم ټکی باور را جوړول شي؟ نن په همدې موضوعاتو په 25 دقیقې خبرونه کې بحث کوو. را سره ملمانه دي د جمهوریت ریاست د ویان مرستيال د وخان مینپال صاحب، د افغانستان د ژغورنې لار شورا مشر سید اکبر اغا صاحب، او شنون کې عنایت الله ناصر صاحب. خپل درې واړو ملمنو ته په بحث کې د ګډون هرکلی کوم. ماوي صاحب خره اغلاس، زه غواړم لومړی پوښتنه تاسو نه وکړم چې د ولسمشر د سفر اصلي اهداف څه شي دي؟
ډېر زیاته مننه. سلامونه تاسو ته او ملمنو ته او اوریدونکو ته. دا دوه ورځنی سفر دی. اول ولسمشر دی کویت سالته د کویت مخکنی امیر د مړینې له امله د قطر د هیواد چارواکو ته او د قطر د کویت هیواد چارواکو ته او د کویت اوسیدونکو ته د تسلیت مراتب وړاندې کړي. بیا په لږ ځای وروسته ولسمشر دی قطر ته. په قطر کې د قطر د هیواد له مشرانو سره، له امیر سره، له صدراعظم سره، له دوی سره په لیدنې او کتنې لري. هغه د افغانستان او د قطر د دواړو هیوادونو پر اړیکو باندې او د دې اړیکو پر پراختیا باندې بحث وشو.
آیا د سفر په چوکاټ کې د طالب چارواکو سره یا هم د هغوی د مرکچی پلاوی سره د ولسمشر د لیدنې بحث مطرح شوی دی؟
په اجنډا کې په داسنه د بیاوازې د دوو حکومتونو د رسمي لیدنه د شغه د افغانستان د حکومت چارواکي دی پراستی ولسمشر دی او د قطر د حکومت چارواکي دی پراستی د قطر امیر دی.
مینپال صاحب، د افغانستان حکومت تل پر اوربند باندې ټینګار کړی دی، د هغه سره پر خوای د بشر دوستانه اوربند غوښتنه هم کړې ده، او تر ټولو اخر غوښتنه بیا د تاوتریخوالي د پام وړ کمی دی. آیا د دې سفر په برخه کې به د هغو فشارونو نه ګټه واخیستلی شي چې بیا پر طالبانو والد شي او حد اقل دغه د دریو اپشنونو څخه یو وټاکل شي؟
په دې کې شک نشته چې اوربند د افغانستان د خلکو لومړی غوښتنه ده او د افغانستان د حکومت لومړی غوښتنه ده. همدارنګه د سیمې مالدونو په ځانګړې توګه د اسلامي نړۍ په غوښتنه هم همدا ده. له دې غوښتنې موږ نه پر شا شوي او په دې باندې باوري ټوله نړۍ په دې غوښتنه کې له موږ سره په یو ساس کې ولاړه ده.
خو آیا اوس داسې هیله شته د پلاس چال کې چې په دوحه کې خبرې بندې دي د دواړو لوریو ترمنځ؟ آیا طالبان به داسې کوم څه ومني او یا به دغه فشار ته غاړه کېږدي؟
بالاخره باید د افغانستان د خلکو غوښتنې ته غاړه کېږدي طالب، ځکه د طالب جګړه نور ورته پلمې پاتې نه دي او دا ناروا جګړه ده چې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د نظام پر خلاف باندې دوی روانه کړې.
ډېره مننه مینپال صاحب، تشکر، په خیر یوسف. ښاغلی مینپال سره زموږ د شوې ژمنې پر اساس باندې هغه یوازې په خبرونه کې د رئیس جمهور د سفر په اړه باندې او د دې سفر د اهدافو په اړه باندې را سره خبرونه کې ګډون وکړ. باندې بحث له خپل دوه ملمنو ښاغلی عنایت ناصر صاحب او اغا صاحب سره دوام ورکوو. اغا صاحب، جمهور رئیس داسې مهال قطر ته ځي چې هلته د دواړو لوریو ترمنځ د افغان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی او د طالبانو ترمنځ خبرې چې دي هغه د اختلاف له کبله بندې دي. سورج کېږي دوی سره غونډې نه دي کړي او یو شمېر بدیلی لارې دوی ورکړي دي چې مخې باید په پام کې هغه ونیول شي او بیا خبرې پیل شي. آیا دغه سفر بعد د خبرو د پیل سره مرسته وکړي یا به هم د سولې په دغه روانو مذاکراتو یا د مذاکراتو د پیل نه وړاندې په خبرو باندې اغیز ولري؟
زه فکر کوم چې واقعت دی دا خبرې به خامخا د غونډې پیل ولري او مثبت پیل به ولري، ځکه چې دلته ځینې خبرې دلته چې هغه د سولې کارونه دي او حرکتونه دي د سولې تاجي، لکه مثلا اوس دلته دې ته ضرورت تاسي په افغانستان کې دواړه طرفونه چاته واک ورکړي، مثلا ملت ته واک ورکړي، اختیار ورکړي، هغه راولاړ شي یو څه جوړ کړي. مثلا لکه اوس ډېره اوازه ده د دنیا خلک په دې باندې سوله دي یا د ملت خلک په دې باندې سوله دي چې یو موقتي ادارې ته ضرورت شته. اوس که د طالب دا نه مني یا حکومت دا نه مني نو دا قرباني نه سوله د سولې په باب باندې. مثلا د کابل اوس رئیس جمهور وویل چې زه به په ارګ مړ راوځم
خو یو 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 اغا صاحب یو کلی نظر هم داده په ټوله کې چې هغه دریز چې د خلکو د حتمان په ټولیزو رسنیو کې تاسو ګورو یا پاله کوم چې د افغانستان خلک له موقتو ادارو یا هم په یو بل ډول باندې چې پر دوی باندې کوم حکومتونه راغلي دي ښه خاطره یا ښه تجربه نه لري او دا رئیس جمهور په ځلونو دا مسله را تکرار کړي، فکر کوي چې د ستونزې د حل لپاره به داسې یو څه مطرح واوسي او یا که داسې یو څه کېږي دغه ستونزه په هواریدای شي؟
ما فکر باندې دا موقت ادارې مرونه د دې ستونزې یو اندازه اواره تر، لکه مثلا د کرزي صاحب په وخت کې اول واري حکومت جوړ شو، موقت اداره چې دا غدي مثال د قدرت په دې باندې راځي.
هغه څه بخنه غواړم یو 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 بحث بلم کله کله ډیر مطرح کیږي. دلته خلک وایي چې موږ دلته نږدې 19 کال زحمت وويست افغانان بوای حادثه مو کولای چې یو نظام ولرو د نظام د پایښت لپاره د نظام د دوام لپاره او چې نظام پیاوړی شي د دل لپاره باید کار وشي. نه دا چې موږ به له صفر پایل کو د حکومت یو دریز امدار چې موقت حکومت په اصطلاح باندې یا دا ډول خبرو رامنځته کول له صفر پایل دی. نو فکر کوي چې بیا د صفر نه پایل د خلکو لپاره درد بخور دی په داسې حال کې چې صفر ته ولاړ شي بیا را پایل به داسې حال کې چې یو نړیوال ملاتړ تضمین هم موجود نه وسی خلکو ته د دې پر ځای چې ګټه ورسي زیان ورته رسي. اتمان بمود افغان حکومت د افغان دولت د مرکچی پلاوی د یو غړي احمدی صاحب دا خبره اوریدلې چې موږ دا منو چې موږ د نظام په نمائندګۍ باندې چې د افغانستان اسلامي جمهوریت نظام دی او چې اس کی افغانان دی دا غوی پرمایندګی ال خبري کوو. اصلي بحث وېدا د مونږ د منوچی پتیرو نور لسکلونو کې دغه نظام چې اوس جوړ شوی دا نیمګړی دی دا سونز لري دلته اشتباهات شوې دا به ډک شي. خو هغه دلیل دا وړاندې کوي چې بهتره ده دغه تشو د ډکولو لپاره طالب یو ځای شي چې دغه تشه ډک شي نه په دې باندې حد اقل چې نورو ادارو ته مخه وکړو چې بیا یې خلکو ته او ملت ته او هم دغه نظام ته چې پتیرو نور لسکلونو کې جوړ شوی زیان ورسیږي. فکر نه کوي یو معقول دریز به ووسی
خبره خدای طرف خبره ده معقول دریز نه دی نه په دې کې نشي راتللی. زه فکر کوم زه خو دونه وایم چې دا خبره خو طالبان تر اوسه نه ده کړې چې دلته د موقت اداره غواړم. دا یو مثال ما وایي چې دلته په ملت کې دا خبره ډیره کیږي او دا دلته په ملت کې دا سیاسي تللی دی هغه هم د دې ادا کوي وایي چې دلته یو موقت اداره راشي که د ملت ولس خلک موږ وینو هغه دې ته دغه ډېر سیاسي چې موقت اداره ده ځکه خرابي په افغانستان کې ډېره ده.
تشکر ډیر مناسب ان شاء الله بیا هم درته راګرځم. هغه صاحب اجازه راکړئ چې ناصر صاحب مناسره وصل شوی. ناصر صاحب تاسو هم ښه راغلی. بحث ته اصلا د اوسنی بحث هغه عمده موضوع د قطر ته د جمهور رئیس سفر او بیا د سفر اغیز د سولې پر روانو خبرو باندې دی. فکر کوي ما وړاندې دغه صاحب نه مو پوښتل چې دغه سفر به په قطر کې د سولې دغه بندښت سره مخ شوی خبرې بیا پایل کې هغه غوټه چې را جوړه شوې ده پرابې نيزي
رښتیا هم فکتګی ایجاد شوی دی یعنی یو څه خان ایجاد شوی دی او خلک هم له دې ځای نه راپورته کیږي چې د دواړو لورو ترمنځ دوه نقطې د مختلف ارسونه اخیستي دي او مختلف موقفونه دي چې دومره د څلور څخه کوم غلط ده کوم صحیح ده. په هر صورت سره اصولا کله چې یو خان رامنځته کیږي هغه هم د اصول پروسه کې دوه به حل لاره نشي یا د یو خان لپاره دوار نور خپل منس یو اتفاق نظر ترسیږي هوکړه ترسیږي او هغه مشکل حل کړي او یا هم دا د ځینې وخت فشار اچول نفوذ پرې اچول کیږي او یا هم هغه لوري چې نیلي لوري دي او د سولې په مذاکراتو کې شکل دي له یوه په استفاده سره هڅه کیږي چې دوار نور قناعت پیدا کړي تر څو هغه موقفونه نرم کړي او بل اخره یې توافق ته ورسیږي. او په دې اړه باندې په تقریبا د سولې په ټولو مذاکراتو کې که تاسو یو مقایسه مطالعه کړئ وکړئ تاسو هغه کې همدا یا واقعیت را څرګند شوی د بهرنی اړخونه چې د سولې پروسه کې داخل و چې هغه د غو اثراتو نفوذ کې مؤثر ده. اوس همدا د ولسمشر هم یو مسؤلیت دا ده چې باید سولې لپاره خپل تعهد ترسره کړي او دا تعهد باید هر اړه وشي ځکه افغانان سوله غواړي او د جګړې نه خسته شوي دي. د دې تر څنګ د دې لپاره چې هغه کوم سوء تفاهم نه بلکې هغه اختلاف چې د دواړو ترمنځ په نقطو باندې ده دې غوړي حل لپاره ولسمه شو بحثو د بهرني اړخونو په استفاده سره د خطر جوادي او نور زیارت او مربوطه او لوري هغه د قناه ورکې ته سودي له طالبانو سره خبرې په مختلف نش اشکار کی او یا هم د دې سره مشوره پر هم دی هم چې د افغانستان لوري څنګه په غوډو نقطو یو انعطاف وشي بس باندې چې د غوټي او د حل لپاره پیدا شي او لدې په بس نه مور دی
ناصر صاحب اوس د بندښت مسله داسې مهال مطرح کیږي چې د فشارونو برخه هم دلته ډېر کله را یادېږي چې د دواړو دوریو باندې حد اقل بهرني فشارونه قابل درک دي او دا د بحث موضوع هم ډېر کله په داسې حال کې چې جمهور رئیس قطر ته ځي، امریکایي چارواکي هم قطر ته راغلي او راځي. فکر کوي چې د قطري چارواکو سره یو ځای د امریکایي چارواکو په ګټه او ترخوا یو عمده بحث د پاکستان هم مطرح کیږي. کله راکله دا درې واړه فشارونه د دې په خاطر باندې دي چې بندښت ته پاره حل لار پیدا شي، کنه یو بل حد اقل بدیل لار رامنځته شي.
ملندار خبر ده، هم قطر هم متحده ایالات او ظاهرا پاکستان او نور اړخونه په دې اتفاق نظر لري چې افغانستان کې باید سوله راشي او سوله دوی په ګټه ده. ظاهرا همدا معلومیږي او متحده ایالاتو هم په همدې باندې ډېر زیات اعتقاد کوي او دوی عملا په دې اړه باندې اقدامات ترسره کوي. نو کله چې دغه ګټې منافع د بهرنیو لورو سره یو ځای وي او بیا د هغو ګټو منافع د سولې لپاره مختلف لوری طالبان سره له حکومت سره شریکو بل اخر هم دا تشویشونه دي فشار منطقي او فشار په اساس باید یو دریم دی حل لار ته ورسیږي. یو دی حل لار هغه د طالبان وړاندې کوي، یو هغه د حکومت، یو دریم دی حل لار هغه د هغه مشکل حل کوي او بل اخر د افغانستان خلکو غوښتنه هم په کې نغښتې ده. نو برداشت هم دا ده چې بل اخر به
حکومت لزان سره طالبانو نه حساس پړاو کې واړی هغه دا چی تاوتریخوالی د پام وړ راکم کړي. البته تاوتریخوالی راکمې دل د تیر په څیر نه، بلکې چې عام خلکې جوت وویني په خپل ورځني ژوند کې او مرګ ژوبله راکم شي په افغانستان کې. زما پوښتنه دا ده چې په دغه دریو ټکو کې طالبانو ته کوم یو د منلو دی او ولې یې نه مني په ځانګړي ډول باندې؟ اوس خو بحث پر دې باندې چې طالب لوری دغه یو نه مني، د نه منلو دلیل څه شی کېدای شي او که چیرې یې ومني پر کوم یو به توافق وشي؟
زما په فکر باندې د نه منلو دلیل دوه دلایل دي. یو دلیل دا دی چې دغه د بندیانو خلاصون چې وو هغه یو اندازه بې اعتمادي و، بې باوري راوستله چې هغه د لسو ورځو څخه شپږ میاشتې ووته. طالب دا وایي که چیرې، زما په فکر باندې زما تحلیل دی، طالب به دا وایي که چیرې موږ قربان د دې سره وکړو بیا به دا په لس میاشتې په بیا زموږ مذاکرات نه شروع کېږي، دغه څه به حکومت هم راته ناست کړي، موږ به هم ناست کړو او علاوه په دې باندې دوی ته بدنامي مې یوه اندازه راغلې ده. اوازه او انګازه ډېره ده چې حکومت پنځه ساعته تېروي، یوه خبره بیا دا وي. دوهمه خبره زما فکر باندې د امریکایانو هیئت ته یو تاوان وشو د خپلې د توافقنامې دپاره اووه ورځې اتشکم وکړي، نو بیا هغه اتشکم کش کړي دوی لکه څنګه چې دوی د طالبانو سره پرېکړه وکړه مسولانه چې په لس ورځو کې بندیان خلاصوو، بندیان هم خلاص کړي وای، لس ورځې د اتشکم هم غځولي وای. زما فکر باندې دغه بې اعتمادي و بې باوري به نن راغلې ده، منځته دغه به منځته نه راتللی. دومه خبره ده چې دومه په دغه کې که احیانا بیا هم راتلله، زما فکر باندې هغه به په دې صورت کې راشي. دا زه فکر کوم دا زما یو نظر دی، دا چې په دې صورت راشي چې دنیاوال لکه اوس مثلا دا خبره ده چې معلومی دي که دنیاوال ورته دا خبره ځي، دنیاوال دې تضمین وکړي چې دا خبرې به په شلو ورځو کې یا په دېرشو ورځو کې به دا پلانکی خبره سر ته رسیږي، تر هغه وخته به اتشکم کېږي. نو په هغه وخت کې دا کار څه وایي، دا به ډېره ښه طریقه وایي. نو کېدلی شي چې دغه طریقه ومنل شي. زه داسې نه وایم چې طالبان د طرفه وایم یا خبر یم، دا زما یو تحلیل دی. کېدلی شي چې تاسو طریقه وشي او د تضمین صورت وي او په هغو شو چې هغه کار وشي، نو کېدلی شي چې اتشکم دې ومنل شي. او
خو اوس د اوربان مسله په عام ذهنیت باندې خبره ده، په دې معنی چې هر افغان غواړي دغلته چې په دغه جغرافیه کې اوسیږي یو غوښتنه یې دغه ده چې جګړه ودرېږي، دلته نور وینه توی نه شي او بالاخره خلک نه له اقتصادي اړخه او نه له مالي اړخه له دینه وروسته زیان وویني، هغه هم په ځانګړي ډول د طالب له ادرسه. نو بیا که آتش بس کې او د اوربن د کیمرې منځ کې یو بشر دوستانه اوربن کیږي او یا هم تاوتری خو لري کمیږي او بش پر اوربن نکیږي. فکر نه کوي بلته دلته بیا د خلکو ویره هم دغه ده چې شاید د کابل په خار کې لوی بریدونه شي، اما په شینوارو کې بیا موټر بم بریدو شي او 15 ملکی وګړي ووټل شي.
افغانستان کې موږ چې وینو د شینواري موضوع څو سړی راواخلي، هغه طالبان د افغانستان سره سړی ده او افغانستان کې اوس دا هغه چې طالب بدایش په مامل کې جنګونه شوي دي، نور دغه بم شاید وي. نو زه څنګه کوم چې دا طالب یا طالب توان کې یا طالب په غاړه باندې واخلې یا به طالب دا کار کړی وي، نو هغه خو دا خبرې دي. او بل بیا دا یو اندازه اوس معاملې شوی دي په لوی ښارونو کې، دا چې اوس موږ وینو لکه کندهار واخه او دا کابل واخه نور منځ کې واخه، په هغه کې تر ډېره حده پورې دي چې ځای راغلې ده په خلکو باندې سهولت راغلي دي په خلکو باندې، دا هم ډېره لو خبره ده یو اندازه دا کار شوی دي. او تر دې اخوا ته شوی چې دا به بیا دې بیخ شه شي، او بیا د سړي د عملیاتو په دواړو طرفو کې روان دي، سړي طالب تر راځي شوی خبره بنې ده چې چا بمبارو نه روان دي، بل څه د دې طرف روان دغه طرف جنګو نه روان دي، دا ملت باندې د دواړو طرفو باندې څه مشکلات شته.
ډیر مننه هغه صاحب، تشکر. په خیر اوسې ناصر صاحب. آیا اوربن یا بشر دوستانه اوربن یا هم د تاوتریخوالي کمی د فشار لارې پر طالبانو باندې تحمیلېدای شي؟
لومړی دا چې د طالبانو داخلي تحلیل باندې هم دای چې سوچ یا افغانستان خلک غواړي هر کار باید ترسره
شي،
حال دا چې طالبان وی سیاسي روسي کې داخل شوی دی او سیاسي روسي هغه مخیات او اصلي هدف هم دا ده چې د خلکو سره یعنی خلکو خوښ او د دوی رضایت را واخلي او بل اخر دغه په اساس باندې هدف سیاسي هدف ور به کوي عملي. نو هم دا چې بس بیا له خلکو سره راځي کیږي او کته چې یو ازادي راځي د نن یو ستلمي وږي د افغانستان په ګوټ ګوټ کې، او دا څنګه موږ چې یو ځان روسي کوي زه باور لرم ما څومره ډیر ما کړی او څومره تحلیل خپل لرم نن یې څه د خلکو د وایس پیډ ور باندې نو دا د افغانستان د پلاک اکثریت وښتن ده. کوم دې په کتو سره دا تحلیل باید طالبان ومني او تر څنګ هر تعریف یا هر شخص چې ګویا د اوربان په پرامن کې کیدو سره به ممکن دي سولې خبر له خان سره مخامخ شي او یا هم دوی ممکن هغه قوي موقف ومني. دغه تحلیل دی مشک تردید په اساس ده، خو نمرای تحلیل لمړی قربان د هغه خلکو غوښتنه ده او د خلکو هیله ده او پرېږي هغه اصلي هدف هم هغه شی ده. نو زه فکر کوم چې تر یو ضعیف شک تردید یو سیاسي تحلیل مدرسه باید یو غټه ملي مسله سي او ملي ګټې او خلک خوشحال کې هغه کار سره سي. دوم بحث دا ده چې مالدار خبره ده چې طالبان له متحده ایالاتو سره یو توافق لري او دغه توافق په اساس همدا د سکل باید افغاني مذاکرات پیل کړي په تر اوخوال کې به کمښت راځي. خدانه د ذکر شوی سیستم کوم والی پیدا شي، خو بل اخر دغه توافق په اساس امریکا متحده ایالات له طالبان سره پر دې باندې خبرې کول چې د مقدار اندازه په کوم شکل باید رامنځته شي، څنګه باید په دې باندې وزارت روسي او کچه ته نخز موارد شي، څنګه باید نخز مخنیوي لپاره دوار لور په دې باندې کار وکړي. تر څنګه هغه بهرنی لوری چې افغانستان په مذاکراتو کې اغېزمن دي هم له دواړو لورو سره، نه یوازې طالبان بلکې له حکومت له دواړو لورو سره په دې باندې کار کولی شي. تر څو د تاوتریخوالي د کمښت وروسته د یو بشر دوستانه اورکام یا اوربان او بیا د مطلق اوربان لپاره زمینه هواره کړي او یو منطقي میکانیزم رامنځته کړي. تر څنګ هغه تشویش دي ویل یعنې نن دا برداشت چې طالبان لري چې د اوربان یا اوربان پر اساس سره به د سولې دا شرط یا د لارخه دا ضعیف موقف ضعف رامنځته کیږي. د یو لپاره هم باید یو اطمینان رامنځته کړي، هغه دا ده چې د افغانستان د حکومت لوري د اسلامي جمهوري حیات باید تر هڅه همدا ووایي چې یو په یو چوکاټ باندې توافق ته ورسېږي. مطمئن چې دا د سولې مذاکرات نو ساعت راتلونکي نه دي که مطلق اوربان هم راشي، دوی په دې زمانبندي کې باید د سولې نهایي نتیجې ته ورسېږي. هغه نتیجې لپاره باید نړیوالو
ناصر صاحب د افغان دولت جمهوری اسلامی افغانستان مذاکره کوونکې پلاوی نظریات تاسو اوریدلې او وی چې دوه تر هغه نتر کو چې تر رسول د غدریو جزئیاتو چې ماوران دی یادونه وکړه چې اوربند بشر دستانه اوربند او یا هم د تاریخوال د پام وړ کمې دی چې له دوی یو تر لاس نو کړو دوه نتر کو له دوه نه نوځو اوس د دې په خاطر باندې هر اقلا چې دغه یو له دوی نه ترلاسه شي زمینه سره ډول مساعده شي د دواړو لور یو لخوانه او همدا ډول بحثونه سره ډول وړاندې ولر شي هر اقلا چې اختلاف پاید ورسیږي دغه رامنځته شوی بندښت پاید ورسیږي او افغان لورې یا په ټوله کې افغانان زما هدف دی دوی دا باور ترلاسه کړي بل اخره چې دواړو لوري سره یقینا او قلبن دواړه په دې باندې ډاټه دي چې باید د سولې توافق ته سره ورسیږي او جګړه پای ته ورسیږي.
درې مسایل مهم دي. یو زموږ هغه اخلاقي بحث معلومدار خبر ده چې د اسلامي جمهوري اولاد حیات چې د هغه اخلاقي تعهد په دې سرګرمونو سره ښکارا کوي چې د شومه متحد دي سولې ته. دې د څنګه بحث تخنیکی دی او تخنیکی ورته بحث یو چوکاټ دی. کله چې موږ تخنیکی چوکاټ کې بحث کوو هغه د لکه د اوس کوم مذاکرات پیل ته سولې مذاکرات لپاره یو تخنیکی ورته چوکاټ مسایي. دلته زمي صلاحيتونه دي حيات په توانایي کې دي زمي بیا دي افغانستان لور ته دي حکومت لور ته دي دولت په صلاحيت کې دي ټول علي مصالحي علي شورا په صلاحيت کې او زمي بیا نه دي طالبانو په صلاحيت کې دي نه دي حکومت بلکې افغانستان خلکو په صلاحيت کې او همدا د شي دا صلاحيتونه دي زمي مشخص مسایل لپاره مشخص دي یعنی زمي مسایل کې دي چې دوه لورې د مذاکرات کې هم حالت یو زمي طالبان مشترکان دي افغانستان خلک همدا د شي دوه لورې تشکیل هم لري او پښتني هم لري او دوه لورې تحقیق کې دي افغانستان ملي کټو لپاره کار کوي او په پای کې افغانستان ملي کټو ته ټول د برتري پیدا کوي نو همدا د کله چې تشکیلونه مختلفي او هدف مشترک وي او ترانه حال کې صلاحيتونه هم متفاوت وي دل دا ټول باید له تخنیکی اړخه په چوکاټ کې تنظیم شي ترڅو دوه لوري مطمئن شي دا مذاکرات په لایتدان تر پای پورې یو شفاف وضعیت پروسه ده او که مخکې ولاړ شي دومره زمانبردي به اخلي او که له ستونزو سره به مخ شي شي وسره به حل کړي
ډیره زیاته مننه
تاسو سره به کار کوي او له خپل اړخه هم همدا چې یو تعهد باید رامنځته شي او په چوکاټ هم مشخص شي زه باور لرم چې دا تخنیکی او په چوکاټ یو ځای سره رامنځته شي او دا لوري کې نه تاسو رامنځته شي
د دې مشرکات څخه د مشکل حل کې او د تشکر ناصر صاحب اغا صاحب خبرونه وخت هم ډیر سره لګ پاتې دی چې زم دا پوښتنه تکرار کړم د دې په خاطر باندې چې لدغه یو برخونه چې د ترلاسه کیږي یا اوربند کیږي یا هم بشرط وسانه اوربند او یا هم تاریخواله کمې چې د سفر هدف خودل شوی او د افغانان غوښتنه هم د دوار لوري او اصلي مسؤلیتونه څرګندوي
زه خبره کوم بس دا فکر باندې تکیر دواره طرفونه یو کار وکړي ملت ته مراجعه وکړي یعنی دا ملت په مستقیمو کې نن در بدلی ټول د ملت ته ځانی تاوان دي هم ملت سره شي کمالي تاوان دي ملت سره شي او په دواره طرفونه دي د درګیر طرفونه دي هغه دي چې لري تاوان ملت ته دي نو زه فکر باندې دا غوښتنه هم لکه د اوربان غوښتنه یا نور غوښتنې چې دي هغه داسمه مطرح کولای په ځوا فکر باندې څه خبره بداوي چې دواره طرفونه ملت ته مراجعه وکړي او ملت ځانه طرف دا مذاکرات شریک کړي هغه ثالث پرفیر هم چې په اصطلاح باندې د پښتو دی دریمګړی به ماکی چې ملامت په ملامت وو چې په سلامت په سلامت وو چې ملت ته شین ترازو د شین حیثیت لري چې دواره په لیه دا کنټرولولای شي دا دواره طرفونه را کنټرولولای شي پدې فکر کوم چې دا یو شلارد چې دواره طرفونه په دغه پابند زور ولګوي د ملت په پابند نو دا به ډیر څه وایي
ډیر مننه ل خپل دواره ملمنو خغلی سید اکبر غاصه بریات الله ناصر صاحب او همدا ډول د ولسمشر د وایاندم رسال د وخان مینا پال صاحب څخه درنو اوریدونکو هم لته سم مننه چې بحث مرا سره واوري
25 دقیقې
دوه خبرې دی یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
ته کړې نه ځات څخه ولا چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
سپرلی بادا خبرو سر راشا لسولی دسپرلی بادا خبرو سر راشا یو تو خوگو تپو مستو سندرو سر راشا لسولی دسپرلی بادا خبرو سر راشا ید سولی دسپرلی بادا خبرو سر راشا پٹوس پینو کون ترو سر راشا ید رنگ رنگ پٹوس پینو کون ترو سر راشا یو تو خوگو ٹپو مستو سندرو سر راشا دسولی دس پر لبادا خبرو سر راشا.